درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یکشنبه ده، د مریض دیارلسوه اته نوي د هوت اتلسمه د 2000 میلادي کال د مارچ اتمه د شزو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. ټولو شزو ته د ورځ مبارک وي. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانې د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د ولسمشر د لوړې د مراسمو او نور موضوعاتو تفصیل لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه. نامعلومو وسلوالو په غزنی کې یو مدني فعال وواژه. د افغانستان او آیرلند کرکټ ټیمونه نن دوهمه شل اووریزه مسابقه لري. او ازبکستان د مالوچو اجباری کار پای ته ورساو. د خبرونو تفصیل. د محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاده او په کابل کې د امریکا د سفارت له شارز ظافر راس ویلسن سره ولیدل. د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پروسې پر وروستیو پرمختګونو، سیاسي تحولاتو او امنیتي وضعیت خبرې وشوې. په خبر پاڼه کې زیاته شوې پر دې هم بحث شوی چې څه ډول باید د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصته ښه ګټه واخیستل شي او راتلونکي اقدامات رهبری شي. د غزنی چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو په دغه ښار کې د یوې ټولنې رئیس او مدني فعال حمزه غفار زوی وژلی دی. د غزنی ولایت د مطبوعاتي دفتر مرستیال سمیر احمد احمدی ازادي رادیو ته وویل ښاغلی غفار زوی تیر ماښام وو بچې د قرهباغ زړې اډې ته روان و چې د کلاشینکوف ډزې پرې وشوې. غفار زوی په غزنی کې مدني فعالیتونه کول او د افغانستان توکمیز انډول شورا په نوم د یوه بنسټ مشر هم وو. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. بلې خواته د خوست چارواکي وایي په دغه ښار کې شپږ تنه د تروریستي فعالیتونو په تور نیولې چې دوی د حقانی شبکې غړي دي. د خوست مرستیال ولی عبدالواحد پټان پرون خبري اعلان ته ول چې نیول شویو کسانو چې په ښار کې هدفي وژنې کولې په لومړنیو خبرو کې خپل جرمونه منلي دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو د یو شمیر امریکایي چارواکو هغه اراوی رد کړی چې ګواکې دغه وسلواله ډله نیت نه لري چې له امریکا سره د لاسلیک شوي تړون مادي عملي کړي. ان بی سی تلویزیون تیر ورځ د دریو امریکایي چارواکو په قول راپور ورکړ چې استخباراتي معلومات ښیي چې طالبان د تړون عملي کېدو ته لیوال نه دي. دغو چارواکو ویلي دوی په دې برخه کې د طالبانو له خوا ښکاره شواهد هم لیدلي دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین بیا دا ادعا رد کړه چې ګنې دوی د تړون د ماتولو اراده نه لري. د تړون د ماتولو اراده لري. ښاغلی شاهین پر ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې تر اوسه له امریکا سره د شوی موافقې د عملی کېدو بهیر ښه روان دی او د په وینا د امریکایي چارواکو وروستۍ څرګندونې هیڅ توجیه کېدای نشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له آیرلند سره د روان شل اووریز نړیوال جام دوهمه لوبه ترسره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي لوبه د کابل په وخت یوه بجه پیلېږي او د افغانستان ملي سپورت تلویزیون په ژوندۍ بڼه خپروي. د نن ورځې لوبه هم د هند په ګریټر نویدا لوبغالي کې کیږي. دغه جام لومړۍ لوبه د تیرې پنجشنبې په ورځ افغانستان ګټلې وه. د جام وروستۍ سیالي د سه شنبې په ورځ د مارچ په لسمه کیږي. له دې وړاندې د افغانستان او آیرلند لوبډلو شل نړیوالې شل اووریزې لوبې کړي چې د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې 12 د افغانستان ملي ټیم ګټلې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف د مالوچو په کرنه کې د ونډې اخیستو د لسیزو زور سیستم لغوه کړی دی. د بشري حقونو ملاتړو دا په ازبکستان کې یو لوی بدلون بللی او ویلي دي چې له دې سره به د اجباري کار اوږدمهاله ستونزه هم له منځه لاړه شي. د نوي حکم له مخې بزګران د مالوچو کرلو ته اړ نه دي او دوی کولی شي پر ځمکه هر بل حاصل وکړي چې زیاتې پیسې ګټلی شي. د مالوچو تولید له ډېرې مودې راهیسې د ازبکستان د عاید یوه لویه سرچینه بلل کېده. پخوا تر دې په ازبکستان کې د مالوچو د اجباري کرنې په کاروبار او راټولونه کې له کارګرو ناوړه ګټه اخیستل کېده. داسې راپورونه هم وو چې ان ماشومان د مالوچو د راټولولو کار ته ګمارل کېږي. امریکا له دې وړاندې له ازبکستانه د مالوچو د واردولو محدودیتونه لګولي وو. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي وروسته لدی چې چارواکو په واشنگټن ډي سي او سپینې ماڼۍ ته نږدې د کورونا وایرس او پیښې تایید کړي اندېښنه نه لري. د واشنگټن ډي سي شاروالي موریل باورز پرون شنبه وویل چې د دغه ښار د عامې روغتیا په لابراتوار کې د کورونا لومړنۍ مثبته پیښه تایید شوه. شاروالي وویل هغه څوک چې کورونا وایرس یې تایید شوی یوه بهرني هیواد ته تللی و. له دې سره په یو وخت پرون د میریلند ایالت چارواکو وویل د هغه کس چې په وروستیو کې د آکسن هیل په لمنه کې د محافظه کار سیاسي عمل په کنفرانس کې ګډون کړی و کورونا وایرس مثبت دی. په دغه کنفرانس کې د ولسمشر ټرمپ راستیال مایک پنس هم ګډون کړی و. خو ویل شوي چې په کورونا وایرسو اخته کس مایک پنس او نورو مشرانو ته نږدې شوی نه دی. له دې جلا د امریکا پوځ وایي چې یو پوځي هم په کورونا وایرسو اخته دی. ولسمشر ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې کورونا وایرس سپینې ماڼۍ ته نږدې شوی آیا له دې درک اندېښنه نه لري وویل نه هیڅ تشویش نه لري. په دې برخه کې لوی کارونه کړي دي. او د لبنان صدر اعظم وایي هیواد د پورونو د ورکړې وس نه لري او د 1.2 میلیارد ډالرو پور ورکړې ځنډولې ده. حسن دیا پرون شنبه په یوه تلویزیونی وینا کې وویل د دغه هیواد د بهرنیو اسعارو زیرمې کړکیچنې او خطرناکې کچې ته رسیدلې دي. ښاغلی دیا د خپل هیواد د بهرنیو پورونو د ورکړې په برخه کې د عادلانه خبرو غوښتنه وکړه. زمو شخله ازادي رادیو اوري د روانه خبری مجله په دوام کې سبا د ولسمشر د لوړی مراسم تر سره کیږي.
دا خلیو بهرنی میلمانه تر غوښتل سوي دی او دا به یو شاندار او تاریخي مراسم.
دا د ولسمشر غنی یو ویان د واخان مینپال دی خو له دې سره په یو وخت عبدالله عبدالله هم وایي چې د ولسمشر په توګه لوړه کوي. د میدان ورتګه اورزغان چارواکي وایي طالبان ملکیان تختوي چې لخپلو بنجانو سره تبادله کړي.
د چا کول سوالی کی چې کوم کسان تر ورځې پرانت شوی او تر اوسه پورې آزاد شوی نه دي ټول ملکی کسان دي.
په غزنی کې لډیر مودې وروسته د مخابراتي شبکو فعالیت ته اجازه ورکړل شوې. د دې ولایت اوسیدونکو پرې خوښ دي.
د ټولو ولسوالیو خلک به همدا غوښتل چې شبکې کارو کې دلته شبکې کار کوي نو وقته ټول ډیر زیات خوښ یو.
د دې ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. اته بجیا او اته دقیقې دی د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي azadiradio.com زموږ د ویپانی پته ده. په افغانستان کې د نوی ټاکل شوی ولسمشر د لوړی مراسمو ته یو ورځ پاته ده. خو محمد اشرف غنی او عبدالله دواړو د لوړی تابعیا کړی او میلمنو ته بلن لیکونه استولې دي. محمد اشرف غنی چې د ټاکنو کمیسون لخوا بریالی اعلان شوی او د بریالیتوب وثیقه هم ترلاسه کړي د جمهور ریاست په سلام خانی مانی کې لوړه کوي. ټاکنی سیالی عبدالله بیا په سپیدار مانی کې د لوړې تابعیا کړی ده. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
په افغانستان کې د ولسمشر د لوړې مراسم سبا دوشنبه تر سره کیږي. خو داسې ښکاري چې د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ ټاکنیز ناندرۍ لا هم په ترنګلي حالت کې پاتې دي. تیر ځل د همدې ناندرۍ په پایله کې محمد اشرف غنی او عبدالله د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت جوړ کړ. خو دا ځل خبره په ظاهره د دوو حکومتونو جوړېدو ته رسیدلې ده. ټاکل شوی سبا محمد اشرف غنی د ارګ په سلام خانی ماڼۍ کې د لوړې مراسم ترسره کړي. دغه مراسمو لپاره میلمنو ته لپرون راهیسې بلن لیکونه هم استول شوی دي. د ولسمشر ویان صدیقي ازادي راډیو سره خبرو کې د بلن لیکونو موضوع تایید کړی ده. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته د ورستۍ پرمختګونو په اړه وویل
مراسم د ټاکل شوی نیټې سره سم کیږي چې هغه د کب نن سمه نیټه ده. د دې لپاره ټول اماده دي ولسوی داخلي او بهرنی میلمانو تر غوښتل سوي دی او دا به یو شاندار او تاریخي مراسم.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون شاو خوادری اونې وړاندې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې اعلان کړې چې لمخي محمد اشرف غنی د 50.4% رایو په ګټلو بریالی اعلان شو. خو د محمد اشرف غنی ټاکنی سیال عبدالله عبدالله دا اعلان ونه مانه او ل خپل اړخه یې د پټکو د ټول شموله دولت د جوړېدو خبره وکړه. اوس د خاغلی عبدالله د ویان مرستیال امید میسم وایي سبا دوشنبه د خاغلی عبدالله لوړې ته هم میلمانه رابلل شوي دي.
تمام آمادگی ها برای برگزاری مراسم تحلیف دکتر عبدالله عبدالله
دای وای د ټول شموله دولت د ولسمشر په توګه د عبدالله عبدالله لوړې ته ټوله تیاری نیول شوې دي. هڅه ده چې دا مراسم شاندار او د ټول شموله دولت او ثبات او همپالنې ټیم واړوي. د مراسمو کې به د پام وړ مشران او سیاستوال ګډون وکړي. خو د افغانستان قوانین د لوړې د دوه بیلابیلو مراسمو په اړه څه وایي؟ د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد شهلا فرید د پښتنې ته په جواب کې وایي دا وایي د ټاکنو د قانون او اساسي قانون لمخې اوسنۍ ولسمشر محمد اشرف غنی چې د کمیسون لخوا بریالی اعلان شوی دا واک لري چې لوړه ترسره کړي. خو دا چې ناندری رامنځته شوی مخالف ټیم هم ځان بریالی اعلان کړی. د عبدالله عبدالله د بریالیتوب اعلان ټاکنو کمیسون نه بلکه د دوی ټیم خپل کړی دی. نو ځکه محمد اشرف غنی چې کومه لوړه کوي له اساسي قانون او ټاکنو قانون سره سمه ده او باید تر سره شي. د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله لخوا د لوړې بیلابیلو مراسمو ته چمتووالی داسې مهال نیول شوی چې ټاکل شوی د لوړې په سبا د ناروی پلازمینه اسلو کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د جرمني ډی پی ای اژانس ویلي د افغان چارواکو دا مخالفت ممکن له طالبانو سره په خبرو کې د افغان دولت دریز کمزوري کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده. د نوري نړۍ په شان دا ورځ په افغانستان کې هم لمانځل کیږي. دا چې نن په دې مناسبت په افغانستان کې څه پروګرامونه دي، دا ورځ څنګه لمانځل کیږي، اجمل تورمان د ازادي رادیو د کابل په سټوډیو کې دی او نور معلومات راکوي. تورمان صاحب مهرباني.
بلې چاروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل نن د مارچ اتمه د ښځو پیوستون نړیواله ورځ ده. په دغه ورځ باندې په افغانستان کې هم په نورو کلونو کې بیلابیلې غونډې کېدلې، لمانځل کېدلې. دغه غونډ دغه ورځ په بیلابیلو ادارو کې اته په دولتي کچه لوړ پوړو چارواکو په لویو غونډو کې ګډون کولو. خو سږ کال د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي له امله دغه غونډې کمرنګ شوې دي. پرون د افغانستان د ښځو چارو وزارت په یو غونډه را بلل او فکر کوم چې دغه غونډه د همدغه موضوع له امله کنسل شوه. دغه شان په د مارچ په اتمه نیټه به هر ورځ د لوی غونډې کې چې ولسمشر غنی به پکې ګډون کوو، د اجرایی رئیس او نور لوړ پوړو چارواکو خطر اوسه پرې د داسې کمی غونډې خبر نه دی. او د کوم دولتي ادارو نه چې په خوا به په بیلابیل ډول پارو ادارو کې لمانځل کېدی، له هغو نه هم زموږ د معلوماتو پر بنسټ چې دغه ورځ د کورونا ویروس د ویرې ورته ویل شوې دي چې دا ورځ مل مانځي یا کد مانځي هم داسې ور مانځي چې مثلا په یو شکل د اشکالو باندې مانځل وی ولې دی ویلو غونډې پترس کې نه. ځکه مخکې له دې د افغانستان د امیر روغتیا وزیر د نوروز د میلو په اړه هم خبرداري ورکړې او ویلي ول چې په کوم ځای کې چې غونډې کې تجمعات کېږي له هغې څخه دې ډډه وشي. د جمعې د لمونځونو په اړه هم پرون ویل چې دوی به د علماو سره خبرې کوي چې څنګه کولی شي دې لپاره یو تدابیر ولري. دا خبرې وروسته د هغې جدي کېږي. څاروان صاحب چې پرون د افغانستان د عامې روغتیا وزیر اعلان وکړ چې د کورونا مثبتې پیښې په هرات ولایت کې څلورو ته رسېدلې دي. نو کېدای شي واړه واړه پروګرامونه وي نن په یو ډول د ځین مانځنه وشي، ولې تر اوسه پرې په دې اړه چې کوم لوی پروګرام په دې اړه جوړ شي چارواکي په ګډون کې او په ډېر شمېر سره ښځې پکې راټولې شي تر اوسه پرې څه نشته.
ډېره مننه کورودان اجمل تورمان. وکلې وي خو شاید دا ورځ د کورونا وایروس تر اخیز لاندې راوستي وي. نو لبلې خو دوه نور واقع یا دوه نور مناسبتونه هم شته چې شاید زیاته توجه اخو ته وشتي وي. یو دا چې د ولسمشر د لوړې مراسم دي سبا او ورپسې په غالبا په ناروی کې بین الافغاني خبري پیل شي. سش کال د مارش لا تمی یا د شزو ل نړیوال ورزی سره په یو وخت د افغان شزو د حقونو په اړه اندیشنی زیات شي بی دی ورستل دی چې د تیر اونۍ د شنبه په ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شو بین الافغانی خبرو ته لار هواره شو په دې خبرو کې د افغانستان د نورو اساسي مسلو ترڅنګ د افغان شزو د حقونو موضوع هم شامل ده چې یو شمیر شزی په اړه اندیښنه لري نړیوالو مطبوعاتو هم دغو اندیښنو ته کتنه کړې ده د کاناډا ګلوب ان میل ورځپاڼې ته په دې اړه سالی آرمسترانگ لیکنه کړي او هغه ته دا سرلیک غوړه کړي دي له طالبانو سره سوله د افغان شزو د حقونو په بیا کیشي سالی آرمسترانگ د بشري حقونو فعال ژورنالیست او د غنو کتابونو لیکوال ده د افغان شزو نامعلوم برخلیک د دې ورسته کتاب دی میرمن آرمسترانگ د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو موافقې ته خوشبینه نه ده او وایي سره لدی چې طالبان په افغانستان په یو موده کې واکمن ول او سخته واکمنی درلوده نو سخته ده چې د دې معاملې یعنی د طالبانو د امریکا د موافقې ته اشاره ده ګټون کې یا بایلون کې به کومه خواوی خو څه چې شکاری لویه یا اصلي بایلون کې به افغان شزی او نجونی وي لیکواله د طالبانو دې خبرې ته اشاره کوي چې وای د نجونو تعلیم به د اسلام په چوکاټ کې وي خو ډیر وای چې د طالبانو منظور داده چې نجونی دې یوازې تر دریم ټولګي پورې زده کړه کوي او هغه دې هم یوازې دینی علوم لولي دا د افغانستان د اساسي قانون د تعدیل په اړه هم اندیښنه شي او فکر کوي چې که دا کار وشو نو د شزو د حقونو تضمینونکی به پاتې نشي اغلی آرمسترانگ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څرګندونو ته اشاره کوي چې وای طالبان به د سولې له موافقې څخه د حکومت د نسکورولو لپاره کار واخلي لیکواله وای ډیر شزی او د بشري حقونو مدافعان له دې نظر سره موافق دي لیکواله وړاندیز کوي چې له طالبانو سره د سولې مرکچان باید وروستای تاریخ لا یادونه باسی یعنی مخکې تر دې چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راشي او طالبانو پر افغانستان واکمن ول د هغه وخت چې افغان جونې له تعلیم او نورو مدني حقونو به برخې وي یور نیوی نشی هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې په اړه لیکنه خبره کړې ده دا لیکنه د نوتردام پوهنتون استاد مداف جاشی کښلیده شغلی جاشی د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د سولې د پخوانیو موافقو لوستلو او څیړلو وروسته لیکلي چې له طالبانو سره د سولې په موافقه کې د امریکا طریقه هیڅ تاریخي مخینه نه لري ځکه چې لومړی منلی چې خپل ځواکونه به باسي او بیا به د سولې پروسه پیلیږي د یو ار نیوی له لیکنې سره سم حتمی نه ده چې دا طریقه دی ناکامه شي خو د سولې له هغو تاکتیکونو سره چې پخوا تجربه شوي دي سر نه خوري له ولسو کلونو وروسته دا نظر امریکایي چارواکو ته پیدا شو چې که غواړي د افغانستان کړکیچ ختم کړي باید د جګړې د دوام پر ځای د خبرو اترو له لارې موافقې ته ورسیږي خو د دې لیکنې لیکوال وایي چې طالبان د خبرو اترو او یا د سولې سابقه نه لري او اوس د وژنو د بس کولو لپاره د دوی چمتووالی او له امریکا او د افغانستان له حکومت سره خبرو ته تیاری یو ش او مثبت ګام دی او کېدای شي چې د دې کښالې د پایته رسیدو لپاره یو کړکۍ پرانیسي زمو شخ لحظه دی رادیو اوري د ازلي رادیو خبرونه په منځني سپد ول شپږ نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوریدای شي د میدان وردک ځای چارواکی وای طالبانو لا هم هغه باندې 50 ملکیان نه دی پریشي چې څور زیوړاندې د چاکول سوالي ل یو شمیر کلیو برم تکړو د دغه ولایت مسولان وای دغه کسان په ظاهره غرنۍ سیمو ته بیول شوی او هڅه کیږي چې د قومي مشانو په منځګر توپ خوشی شي د ورزګان چارواکی بیا وای هغه سل کسان شغورل چې طالبانو له ترینکوټ شاره بیولیو په همدې حال کې طالبانو منل چې په ورزګان او میدان وردګ ولایتونو کې یو شمیر کسان د سیړنو لپاره نیولیو خو د دوی په خبره بیرته آزاد کړی دي په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپورته
د میدان وردګو ځای چارواکي وایي د تاوتریخوالي د کمښت او د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره هغو سیمو کې عملیات نشي کولای چې ملکیان پکې برمته شوي دي د دغه ولایت مرستيال والی تاج محمد عمری ازادي رادیو ته وویل هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب هغه 55 تنه آزاد کړي چې طالبانو څو ورځې مخکې له ځان سره بوولې دي.
د چاک ولسوالۍ کې چې کوم کسان تر ورځې کې برمته شوي وو، تر اوسه پورې هماغه حالات کې دي، یعنی بېرته آزاد شوي نه دي او د کوم ځای نه چې نیول شوي دي، اوس هم د ساحنه لرې ځای ته یا پورته خواته د ولسوالۍ بره خواته انتقال شوي دي. ټول ملکي کسان دي، نو په دې تور چې د دولت په همکاري
له دې سره سم د روزګان چارواکي وایي هغه شاوخوا سل ملکیان ژغورلې چې طالبانو د جمعې په ورځ د ترینکوټ له یوې څنډې له ځان سره بوولې وو. د روزګان امنیه قماندان محمد اعظم هاشمي وایي د دغو کسانو د راخوشي کېدو په عملیاتو کې جګړه هم شوې چې افغان ځواکونو او طالبانو ته پکې مرګ ژوبله اوښته.
زموږ یو تعداد شاریان د ترینکوټ غوښتل چې د باخود په سیمه ته هلته چې نیو میلې ځای دی، نو دوی هلته تللی وه د میلې دپاره، په دې کې سپینږیرې کوشنیان ځوانان ټوله تللی وه. دا خوانه د طالبان پسې راله او دوی په ډېر شکانجه وهلو ټکولو سره بوتله. مجرد چې موږ خبر سولو او موږ وکړه سوای په دوه د سل نفرې کې دوی وژغورو او بیرته راولو ښار ته.
د طالبانو له څو ساعته بنده آزادو شو کسانو هم ویلي نه دي خبر چې طالبانو د څه لپاره بوولي وو.
نه مې ویلي ماماده د خیرو کاریز وسیدونکو، نو موږ واته کس یارانو کله چې باخود ملي تاسو ځان ملي برابرۍ تم ځان ورسوي، نو یو دم می بس پرې مشکله باندې دوه کس سره تراله توپکان را تکې کله ولي شور و نه خوري، داسې د غرت مخه کې داسې درې پاوه یو سات یا دغه سي چم به په مرده شو مزل کړی چې
غاری وی غرو مجلار نه و من پر غرنو ختلې د لارم نه ولیدل انا پر لار شو پرته کول ډیر ځله مال تر سره وسو زخپل په یو غار کې د دوه نفر سره خپل وم
بوټی می کوله زران به ولې یو زو مسلو سلور نظامن و بل طالبان د ملي اردو په درشي کې را تراله مشور عسكر دی بل مخفل بوټی کوله د ماشنا لا باندې ونول درځي توام و لنګوټي او شان مګر داله تپاتس وګر دا راځه فادرانو نستل ودا یخته الله تعالی نه ډوډي و منځوم پته ما مخوي.
د میدان وردګ او روزګان چارواکي هم دغه برمتنیونه په انګیزه نه پوهیږي. دا سیراپورونه خبره شول چې طالبان غواړي په دې سره د خپل بنديانو شمیر زیات کړي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دغه کسانو باندې ځین شکونه و چې د دوی ملګرو په میدان وردګ او روزګان کې بیولي او بیرته یې خوشی کړی دی. مجاهد هغه اوازې رات کړې چې ګوا کې دوی د په بل کوم هدف دغه کسان برمته کړی وي.
د غزنی اوسیدونکو په خپل ولایت کې د مخابراتي شبکو د 24 ساعته فعالیت دوام غوښتنه کوي. مخابراتي شبکې د غزنی په ډیرو سیمو کې لنیشتې وو کلونو راهیسې یوازې د ورځې له 8 تر 12 بجو فعال وي. په وروستیو ورځو کې په نسبي ډول مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده چې د دې ولایت اوسیدونکو پرې خوشی څرګندوي. په غزنی کې د تلیفوني شبکو کارونکو د ازادي رادیو له خبريال حبیب الرحمن تاثیر سره په خبرو کې له ټولو شکلو خواو غوښتل چې مخابراتي شبکو ته د فعالیت دایمي اجازه ورکړي.
دا د غزنی په 14 ولسوالیو کې د دولتي او خصوصي مخابراتي شبکو نږدې و کلن حالت وو، خو اوس داسې نه ده. له تیرو دوو اونیو څخه د غزنی ټولو ولسوالیو کې خلک له خپلو خپلوانو سره د ټلیفون له لارې اړیکه نیولی سي، خو دغه کسان غوښتنه کوي چې دا اړیکې د تلپاتې سي. د دې ځای اوسیدونکي وایي چې په دې سره د دوی ډیری ستونزې هوارې سوې. دوی په جګړو کې له ښکېلو لورو څخه غواړي چې نور د مخابراتي شبکو ته د تل لپاره د فعالیت اجازه ورکړي.
نو می سوناده د اندړو لولسوالي یعنی لبند سردی څخه راغلی یم. په دې باندې باور یم چې ټول لولسوالي خلک به همدا غوښتل چې شبکې کارو کې خدای سپدې اوربند کې شبکو کار وکاو. دا د ټول د خوخي لامل ګرځیدل تاسو باور وکئ چې کله سپ شبکو کار نه کول بعد له 12 بجو به کوم ناروغ پیښو کوم خبره به وسوله مرګ ژوند به پیښو، نو هلته چانس وای کولای یو بل څه خبر ورکي. خو اوس مهال چې مثلا دلته شبکې کار کوي نو وقن ټول ډیر زیات خوخي.
دا غزنی شهر په بازازی سیمه کې یو بل میرمن چې پښنه چادرې کې ولاړه ده له ځان را پیژندلو ورسته یې ازادي رادیو ته وویل.
نو مې سپګمې د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو یم. موږ غواړو چې دا شبکې هم د سفاله وساتي. مخکې چې په ولسوالۍ کې کوم ستونزه پیښیدنه ډېر به مشکل ولو چې خپل خپلوان ته په نورو ځایونو کې حال ورکړي. اوس لنی کمرغه دا چې پور کم کې شبکې فعال دي، نو زموږ د ولسوالۍ خلک تر کومه ځای چې خبرې هم ټول خوشاله دي.
احسان الله کریمي هم د شبکو له فعالیت خوښته یا وایي دا چې جګړه کمه سوې ده نو په غزنی کې دي د شبکو فعالیت ته اجازه ورکړل سي.
زموږ له ښکېلو غاړو څخه غوښتنه ده چې مخابراتي شبکو کار ونه لري، د خلکو ته ډېر اسانی پیښوي او که مخابراتي شبکې نه وي ژوند زما په نظر باندې ډېر ورسره سختېږي.
په غزنی کې د مخابراتو رئیس انجینر عینالدین نیازی وایي په دغه ولایت کې له تیرو دوو اونیو څخه د ډیری سیمو خلک د مخابراتي شبکو له 24 ساعته خدماتو څخه برخمن سوي دي. د تاوتریخوالي د کمېدو له ورځې په ټولو ولسوالیو کې شبکې فعاله سوي دي، خو ځینې هغه سیمې دي چې هلته تنبیه د جګړو له امله نړېدلې دي او هلته اوس هم شبکې غیر فعاله دي. نور هیڅ ستونزه نشته. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په 14 ولسوالیو کې له نږدې اوو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې په 24 ساعتونو کې یوازې د ورځې له اتو تر 12 بجو پورې د فعالیت اجازه درلوده، خو اوس 24 ساعته فعالیت لري.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په کابل کې د امریکا د سفارت د شارز دافر راس ویلسن سره ولیدل. د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پروسې پر وروستیو پرمختګونو، سیاسي تحولاتو او امنیتي وضعیت خبري وشوې. د غزنی چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو په دغه ښار کې د یوې ټولنې رئیس او مدني فعال حمزه غفار زوی وژلی دی. طالبانو د یو شمېر امریکایي چارواکو هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې دغه وسلواله ډله نیت نه لري چې له امریکا سره د لاسلیک شوي تړون مادې عملي کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له آیرلند سره د روان شل اووریز نړیوال جام دویمه لوبه ترسره کوي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د مالوچو په کرنه کې د ونډې اخیستو د لسیزو زوړ سیستم لغوه کړی دی، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې چارواکو په واشنگټن ډي سي او سپینې ماڼۍ ته نږدې د کورونا وایرسو پیښې تایید کړې اندېښنه نه لري.
دا ژوند رنگونه. سلام درنو اوریدونکو، نن د مارچ اتمه یعنی د خځو نړیواله ورځ ده چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دغه ورځ نن مانځل کیږي، چې په دې تړاو غونډې هم کیږي او ځینې نور پروګرامونه هم وي. دا ورځ په افغانستان کې هم له تیرو څو کلونو راهیسې مانځل کیږي. په همدې پلمه به نن له یوې محصلې سره خبرې وکړو چې دا د دې ورځې په اړه څومره معلومات لري او دا ورځ څومره ګټوره بولي. لومړی مو کوم راته وایي؟
نو مې سمینه سنګزای ده.
د مارچ د اتمې په اړه څومره معلومات لري، یعنی د مارچ اتم کله پوښ په چې دا د ښځو ورځ نه؟
هو، تقریبا څو کاله مخکې له رسنیو له تاریخ نه په دې اړه باندې پوه شو چې داسې یو ورځ شته ده د ښځو ورځ په نوم یادیږي چې اتم د مارچ ده او لمانځل کیږي په ډېری هیوادونو کې او څه کمه موده کیږي چې په افغانستان کې هم لمانځل کیږي.
کله دې خپله دا ورځ لمانځلې یا کومه غونډه کې دې ګډون کړی کنه؟
نه نه، داسې کومه غونډه کې مې ګډون نه دی کړی او نه مې لمانځلې.
ستا په نظر کنه دغه تاوی چې له رسنیو اورې چې غونډې کیږي کوم تاثیر دې لیدلی دی، څه تغییر راغلی دی؟
ډېرې ځینو کې مې لیدلي دي چې غونډې کېږي یا هم پروګرامونه نیول کېږي په دې اړوند، خو داسې کوم تاثیر نه لري ځکه چې هلته ډېرې داسې خلک رابولي چې هغوی خپله پرمختګ کړی ده یا خپله هم ښه ژوند لري. هغه ښځې چې اړتیا لري د تعلیم په برخه کې، د کار په برخه کې، هغو ته کوم خدمت نه ده شوی، نه هم په داسې پروګرامونو کې هغو ته ځای ورکول شوی ده.
نو څه باید وشي ستا په نظر؟
زما په نظر دلته باید هر لوري نه هغه خلکو ته پام وسي چې اړتیا لري یا ضرورت لري ورته، نه داسې خلکو ته چې هغوی پوهېږي وی د لار باندې تللی دی او هغه څه شي اړتیا لري لا غي نصر وړي.
مننه، خوشاله
هله.
اوس هم ستاسو ځینې پیغامونه چې د افغان ویسیم داتا سواتل شمیرې له لارې به راسته ولیدي. سمیولا له میوند څخه لیکلي، طالبان د افغان حکومت سره اوربند که ونه کړي د سوري خبرې فایده نه کوي. خالد اتل د غزنی څخه لیکي که طالبان توافقنامه نقص کوي نو دا به د دوی د دې خبرې برعکس وي چې بهرني ځواکونه د افغانستان ووځي. له کونړ څخه وحدت الله لیکي د ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی څخه غواړو چې د خپل مزي خبرو له لارې ټاکنې لانجمنې نه کړي. بشیر حبیبزی له ازري ولسوالۍ لیکي انشاءالله دا ځل به افغانان د سولې شاهدان وي. مجاهد افغان لیکي له کاندیدانو غواړو چې اختلافات څنګه ته پریشتي. ګل زمان کمال زایل کونړ تخلي کې له ولسمشر غنی نمو دا غوښتنه ده چې د ولسمشر لوړ دی په ټاکلې نیټه تر سره کړي. له دې سره دا خبري مجله پای ته رسیږي او دا بل خبري مجله جاوید نیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان.